کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستنه ځایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری ازادي رادیو ته ویلي افغان حکومت به په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کړي ښاغلی چخان سوری د خبری وروسته له هغه ازادي رادیو ته وکړي چې وال سټریټ د سولې د پروسې په خاطر د انتخاباتو د زندیدو په اړه یو رپورت خپور کړ. دا مدثر موجوده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د بهیر پر پرمختګ تاکید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په تازه څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. د هالند حکومت وایي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکي د امنیتي تهدید له امله ایستلي دي او د بشري حقونو د څار ټولنې په یوه نوي راپور کې ویلي په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسوالو ډلو تشدد بې وزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې سبب شوي چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام ولري. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس په تازه خبرو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه وسوال طالبان نشي ګټلای. ښاغلی غنی د امریکا په جانس هاپکنز پانتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته په وینا کې ویلي چې افغانستان جګړه نه ده بایللې. ښاغلی غنی ویلي د حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروعي بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی د جانس هاپکنز پانتون محصلینو ته د ویډیو لارې په کانفرنس کې وینا کوله او ویل چې طالبان د جګړې د ګټلو په حال کې نه دي. د خبرونو نور جزئیات زموږ پر ویب پانل لوستلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره کتلي دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر پرمختګ تاکید کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره کتلي دي. هغه ویل دي چې واشنگتن ژمن دی چې د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت وي او امریکا او نور هیوادونه به د دغې پروسې لپاره د اسانتیاو د برابرونکو په توګه خپل رول لوبوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي په افغانستان کې د هغې پروسې څخه پرته چې د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی دی پر هیڅ بل بدیل باندې کار نشي کېدلی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری نن وویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسي کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
چخان سوری وویل د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون پر اساس او د هغې نیټې پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلې ده متعهد دی چې د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. مخکې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې دغه پروسه شایي وځنډیږي. هالند ویلي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکي ایستلي دي. د هالند حکومت ویلي د آسیې بیبي په نوم په پاکستان کې یوې مسیحي میرمنې وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې کارکونکو ته تهدید شوی و. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون وویل چې پر دې چې په پاکستان کې د هالند ډیپلوماتانو ته ګواښونه سوي خواشینی دي. په پاکستان کې د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هالند ته تښتېدلی دی او هلته اوسي. د پاکستان ستری محکمه د اکتوبر په 1.5 نیټه حکم وکړ چې آسیا بی بی په بیګناه ده او تر هغه وروسته سیف الملوک هالند ته وتښتید. د د بشری حقوقو د څارنې ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسلوالو ډلو تشدد بې وزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې باعث سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام لري. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن خپور سوی په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په وړاندې خنډونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د هیوادونو سرمشریزې د پاکستان تعلیمي نظام د نړۍ تر ټولو ناوړه نظام وباله، خو له هغه په راوروسته کلونو کې هم د پاکستان په تعلیمي نظام کې په تېره بیا د نجونو په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د راپور له مخې د پاکستان له 22 میلیون زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، چې په دې ډله کې له دریو یوه برخه نجونې دي چې لومړنیو ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي او په سلو کې 21 هلکان دي. راپور وایي چې په سلو کې 9.5 نجونې او په سلو کې 9.5 هلکان له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته نه ځي، ځکه هغوی کار کولو ته مجبور دي. او د ترکیه ساحلي ګاردان وایي چې د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 14 افغانان او یو ایرانی وګړی پکې سپاره وو، د درې ماشومانو په ګډون 50 تنو ژوند د لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه 15 تنه نور ورک دي. په ورکوشو پسې د ورکوشو کسانو د موندلو عملیات روان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، د افغانستان په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د احتمالي ځنډ په اړه د ځینو رپورټونو تر خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي په هیڅ وجه انتخابات نه ځنډول کیږي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسي کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
دا ورسته له هغه چې تازه امریکایي ورسپاڼې وال سټریټ جرنال راپور خپور کړی او ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي چې د آسیا بی بی په اړه دي جعلي عکسونه لیرې کړي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جمهوري ریاست انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې تازه امریکایي ورسپاڼې وال سټریټ جرنال راپور خپور کړی او ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام همدغه مسله تعقیب کړې او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه سنګزی صاحب. اوریدونکو ته سلام او تاسو ته سلام. وروسته له هغې چې وال سټریټ امریکایي ورسپاڼې راپور ورکړ چې ګواکې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي راتلونکي انتخابات به په اعلان شوې نیټه ترسره شي. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې په ولسواک بهیر کې دوام اړین دی او افغان حکومت د اساسي قانون د غوښتنې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نیټې له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازمی است و هیچ گزینه بجز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
دا په داسې حال کې ده چې وال سټریټ جرنال امریکایي ورسپاڼې د تیرې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې د امریکا د حکومت ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت وغواړي چې د راتلونکي کال ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. ورسپاڼې د ځینو سرچینو له قوله لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد د امریکایي حکومت دا وړاندیز له افغان چارواکو سره هم شریک کړی دی. د ورسپاڼې په وینا یو شمېر امریکایي چارواکي ډارېږي چې له افغان انتخاباتو سره ملې لانجې او اوږده سیاسي ترنګلتیا ښایي د سولې د بهیر د شنډولو لامل شي چې خاغلی خلیلزاد یې په پیلولو توانېدلی دی. که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی خلیلزاد دا خبرې چرته کړي، خو د جمهور رئیس ستر سلاحکار فضل محمود فضلی رسنیو ته ویلي چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد په وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو هیڅ یادونه نه ده شوې. دا پرمختیا په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو تیره جمعه مسکو کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ او دا ناسته ترسره شوه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تر هر څه انتخابات ضرور دي او کله چې په سمه توګه انتخابات ترسره شي سولې ته زمینه برابرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو نوملیکنه د لیندې پر اصلي رښتمه پایله او ټاکنې د راتلونکي 1499 کال د وري د میاشتې په 1 نیټه وشي.
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. راته ویل چې افغان حکومت ویلي دي انتخابات په وخت ترسره کوي. دا داسې وخت خبره وشو چې د وال سټریټ جورنال په راپور کې راغلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو وختونه مطرح کړی ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د سولې لپاره او د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د مخالفینو د ګډون په هدف دغه انتخابات ځنډول کېږي نو ودې ځنډول شي. له دې ډلې سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد ودیر صافي ازادي راډیو سره خبرې کړي. ښاغلی صافي وایي که څه هم دا داسې دا د اساسي قانون نقص دی، خو د وینې د تویدو د ختمولو لپاره دغه کار ارزي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د همدې مسلې د قانوني اړخ په اړه پوښتنه کړې.
نو فکر کوم که په تیوري کې وغږېږو چې دوی اول د دې سولې لپاره د دې قانون اساسي تعدیل غواړي، یا مثلا اول انتخابات ریاست جمهوري په تعویق اچول غواړي، دا سمه خبره نه ده، سم شرط نه ده. مګر لپاره د دې چې که دوی اعلان وکړي او متیقن اوسي چې مخالف لوري جګړه بندوي، اوربند کوي او ټول شیان غواړي، په همدا یو وار فیصله شي مخکې دې نه چې دوی بلې پروسې ته د انتخاباتو لاړ شي، بیا نو د سولې دپاره عرض دي چې دا قانون اساسي هم تعدیل شي، انتخابات هم په تعویق ولویږي، او یو فرض د افغانستان د نفوس نه که ښځه وي که نر که ماشوم وي که غټ وي په قتل ونه رسېږي وینې توی نه شي. دې د بسېدو دپاره که دا شرط عملي وي او دا شرط وي چې انتخابات د ریاست جمهور دي په تعویق ولویږي چې موږ هم پکې اشتراک کوو، بیا پرې ارزي. او که دا وي چې دا بهانه وي او هم دا فعلي حکومت د انتخاباتو نه پاتې شي او همهغې بیا ورته رای نه شي، دا به نو د امریکا قصور وي چې دوی دا پیشنهاد مني چې انتخابات باید په تعویق ولویږي.
دا ډاډ څنګه ترلاسه شي استاد چې دا ریښتینی باندې کېدای شي چې دوی د سولې لپاره ژمنه وکړي او دا انتخابات وځنډي کړي، یا مثلا ریښتینی نه وي کېدای شي دوکه وي مثلا د انتخابات ځنډولو لپاره؟
د دې دپاره یو تکنیک حقوقي ډېر مهم سیاسي حقوقي یو نړیوال کنفرانس دایرول دي د ملګرو ملتو د خوانه او امریکا او دا ټول 15 قدرت هم پکې د سیکیورټي کونسل چې ویتو حق لري د شورای امنیت د برمللي شامل اوسي او هلته د فیصله وکړي د افغانستان موضوع سوله او جګړه پکې د ختم ټکی ورته ږدو، او دغه شرایط دي چې دا موږ پیشنهاد کوو چې دا باید دواړه خواوې ومني او خبره خلاصه شي. هغه مجلس کې دی هم د طالبانو نمایندګانی مخالفینو او هم د فعلي دولت او حکومت دا ټول به پکې حاضر وي. انټرنیشنل کمیونټي به یې تایید کړي او دوی به هماغه پروسه تطبیق کړي. داسې نه شي کېدلی چې دوی وایي مونږ ته په قطر کښې ویلي، مونږ ته په پاکستان کښې ویلي، مونږ ته په ماسکو کښې ویلي. هغه فایده نه کوي، هغه فریبول دی، فریب دی، ایله ده، نیرنګ دی، وخت ضایع کول دي. اما که دا یو بینالمللي کنفرانس بیا وایم د ملګرو ملتو د خوانه ونیول شي او په همدې موضوع هم همدغسې فیصله وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافي خبرې مو واورېدې. هغه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړې او ویل که په انتخاباتو د انتخاباتو ځنډ د دې لامل کېږي چې وینې تویوینې بس شي نو په دې کار ارزي. دا وروسته له هغه چې وال سټریټ جورنال ویلي دي د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د زینو تازه راپورونو په اساس په ننګرهار کې په غنی خیل ولسوالۍ کې یو 14 شوی چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. دغه 14 شی به مخکې شوی ده ورزون ننګرهار ته د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری دغه مسله تعقیب کړي او هم دا شی به د ټلیفون په کرخه ده. شینواری صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
څو شېبې وړاندې د غنیخیر ولسوالۍ د شیرګل بازار په سیمه کې سراچي موټر پورې چسپکی ماین نښول شوی چې په دغه سیمه کې چاودنه کړې ده. دوستانو هم دي هغه سیمې کوم معلومات چې موږ ته رارسېدلي دي، پرې پېښه کې یولس تنه ټپیان شوي وو چې د یولس تنو څخه یو تن سا ورکړې ده او د لس تنه نور روغتي مرکزونو ته لېږدول شوي دي. او دغه زخمیان چې دي دا د هماغه سیمې د بازار دوکاندارانو عام خلک دي.
دقیقا هدف نه معلوم چې څوک عام خلک وو که څنګه؟
نه تر اوسه پورې په معلومات نه شریک شوي دي. ولایتي ادارې سره موږ اړیکه ونیوله، هغوی په دې اړه پلټنې کړي دي، معلومات رسنیو سره شریک کړي، خو په دغه پېښه کې خاص مهم څوک نشته. یوازې هماغه په دې سیمه کې دوکانداران دي هماغه زخمیان شوي دي او موټر هم یو سفر موټر چې د ملکي خلکو
معلومه خو نه وه چې چا دغه کار کړی دی. تر اوسه پورې به ژر وي که څنګه؟ مننه کوم. بیا به هم شاه محمود شینواری سره وغږیږو چې د ننګرهار د غنیخیلو د چاودنې وروستي جزئیات موږ ته راکړي. هلته شیبه مخکې چاودنه شوې ده، یولس کسان پکې ټپیان شوي وو چې وروسته یو کس د ټپونو په خاطر سا هم ورکړې ده. تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. وسم د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وسال اورو.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې روانې دي سو د 15 مسلکونو د جوړولو چارې خصوصي سکتور ته وسپاري. دغه وزارت وایي اکبر استمینن آزاد رادیو ته وویل چې دغه کار هدف د حکومت د عوایدو لوړوالی او په اړوند برخه کې سمون راوستل دي. له یادو 15 مسلکونو نه دوی د کابل ولایت د بګرامې او پارشخور کې او درې نورې په هرات، بلخ او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په ټوله کې دغه 15 مسلکونو په جوړولو باندې $6 میلیون لګښت راځي. ښاغلی رستمی وایي هر یو مسلک با په یو وخت کې د 1500 پسونو او سلو غویانو او میخو د زفکولو ظرفیت لري چې هر میاشت په نږدې 900 میلیونه کیلو غوښه بازار ته وړاندې کوي چې له لارې به خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. لا هم پاکستان ته پنبه صادرونکي شاوخوا سل موټرې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته وویل چې له دې اړخه 500 سوداګر هر ورځ 1,60,000 افغانۍ زیان ویني. نوموړی وایي که دولت دغې ستونزې ته رسېدنه ونه کړي نو پنبه تولیدونکي به له سلګونه زره افغانیو زیان سره مخ شي او شاوخوا 3,000 کسان به هم بیکاره شي. د راپورونو له مخې پاکستان له 1300 میاشت راهیسې دغه هیواد ته د پنبې واردات بند کړي دي. افغانستان هر کال پاکستان ته 500 میټریک ټنه پنبه صادروي او دغه هیواد په سیمه کې د پنبې یو له سترو صادرونکو هیوادونو څخه ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1,350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو درې منۍ بوجۍ 2,150 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,150 افغانۍ. د تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1,550 افغانۍ وپلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ 550 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,530 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوایي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او فم سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي د آسیا بی بی په اړه د جعلي عکسونو لیرې کړي. په دغو عکسونو کې سوي آسیا بی بی ښکاري چې له پاکستانه د باندې په کوم بل هیواد کې ده. په همدې حال کې د هلند سفارت ویلي له پاکستانه وروسته له هغه خپل کارکوونکي بیرته ورغوښتي چې د آسیا بی بی مدافع وکیل په دغه هیواد کې پناه واخیسته او د سفارت کارکوونکو ته په پاکستان کې ګواښونه وشول. آسیا بی بی عیسوي ښځه ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم شوې او خو د پاکستان سترې محکمې بېګناه وپېژندله او راخوشې کړه. دغه کار د اسلام پالو ګوندونو تند غبرګونونه وپارول او حکومت ته ګواښونه وکړل. ملالی بشیر په سټوډیو کې د بشیر صاحب ستړي مشي پروګرام ته دا څه وړ عکسونه دي او د پاکستان حکومت ولې له ټویټر دا غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د آسیابي بی جعلي عکسونه لرې کړي؟
مننه ستانکزی صاحب. د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري ویلي چې په دغو عکسونو کې آسیابي بی له پاپ فرانسیس سره د لیدو پر مهال ښکاري چې د ده په وینا دا هغه نه ده. دا عکسونه دی وایي چې اصلا د دې د لور دي او د هغه مهال عکسونه دي چې بی بی په زندان کې وه او د دې میړه او لور یې د عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې لیدلی وو. فواد چودري وایي دغو عکسونو یې د هیواد حکومت اندېښمن کړی دی ځکه په دغو عکسونو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی فضل خان هم ښکاري چې اوس ورته د افراطي اسلام پالو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. خو د پاکستان د حکومت پر غوښتنه د بشري حقونو د مدافعینو انتقاد دا دی چې دوی له ټویټر څخه پر دې غوښتنه اصلا غواړي د مدني ټولنې غړي او فعالان په نقشه کړي. ټویټر مخکې د افراطي اسلام پاله ګوند مشر تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوي حساب بند کړ ځکه د آسیا بی بی د راخوش کولو په پریکړه کې دخلو د سترې محکمې د قاضیانو د وژلو غوښتنه کوله.
اوبخه آسیا بی بی اوس چیرته ده؟ د پاکستان حکومت څه ویلي په دې اړه باندې؟
حکومت وایي آسیا بی بی له زندانه راخوشې سوې ده خو اوس هم په پاکستان کې په یوه خوندي ځای کې ده. د دوی په وینا آسیا بی بی به تر هغه وخته هلته وي چې د راخوش کېدو قانوني پروسه یې بشپړه سي. دې ته په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د پناه ورکولو وړاندیز سوی دی.
مننه. یو څه په آخر کې راته ووایه، الان په پاکستان کې له خپل سفارت کارکوونکي بیرته ورغوښتي، دغه سفارت نور کوم فعالیتونه هلته درولي؟
ستانکزی صاحب، د هالینډ حکومت ویلي دي چې د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک ته یې موقتي پناه ورکړې ده ځکه هغه ته د مرګ ګواښونه سوي وو. د هالینډ بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک ویلي چې په پاکستان کې د هالینډ له سفارته د دې هیواد لوی شمیر ډیپلوماټان بیرته ایستل سوي دي. همداراز دې هیواد ته د ویزو ورکولو پروسه هم تر هغه وخته درول سوي چې وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې سي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د یادول وړ ده چې آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته په سپکاوي تورنه سوې وه او په 2010 کال کې په همدې جرم په اعدام محکومه سوه. خو د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان سترې محکمې وویل چې د بی بی پر وړاندې هیڅ شواهد نه لري چې ثابت کړي دي مقدساتو ته سپکاوی کړی دي، او د دې د راخوش کولو پریکړه یې اعلان کړه. وروسته تر دې اعلانه د پاکستان افراطي اسلام پالو په لویو ښارونو کې لاریونونه وکړل او درې ورځې لویې لارې تړلې وې. خو صدر اعظم عمران خان له دوی سره په کراتو کې موافقه وکړه چې د آسیا بی بی قضیه به له سره وکتل سي او د بیا کتنې تر بشپړېدو مخکې به بی بی ته له پاکستان د وتلو اجازه نه ورکوي.
مننه کوم. علي بشیر و راته ویل چې د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي چې د آسیا بی بی په اړه د جعلي عکسونه لرې کړي. په ټویټر کې ځینې عکسونه راغلي چې آسیا بی بی ښکاري له پاکستان د باندې په کوم بل هیواد کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو ته تبصره د اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم کتلي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دغه لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت، د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبرې شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې جنرال دوستم خلیلزاد ته ویلي چې د سولې د پروسې په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. نوموړي ټینګار کړی چې د سولې د عالي شورا تر څنګ باید د سولې په پروسه کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي شخصیتونه هم سهیم شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي، روسیه وایي امریکا د افغانستان ستونزې نشي اوارولی. ویسا لیکي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه په افغانستان کې له امریکا سره هیڅ ډول سیالي نه پالي، خو له خپلو سرحدونو او ملي ګټو دفاع کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې کابلوف په روسیه کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې ستونزې نشي اوارولی، بلکې په خپله ستونزې جوړوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي طالبانو د مسکو په دوهمه ناسته کې هم د ګډون لپاره چمتووالی خودلی. خو د مطلب لیکونکي لیکلي چې د مسکو د دوهمې ناستې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمېر شنونکو په حواله لیکلي چې پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سم د طالبانو جنګي ستراتیژي بدله شوې ده. په مطلب کې راغلی دا په تیرو ولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې طالبانو د غزنی د مالستان او جاغوري په ګډون په هزاره میشتو سیمو برید کړی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې شنونکي وایي پر ایران د امریکا له تازه بریدونو وروسته په افغانستان کې هغه سیمې هم له نام نه کېدو سره مخ دي چې امریکا یې د خپل ماموریت په دوره کې د افغانستان په کچه تر ټولو امنی سیمې ګڼي. خو اصلاح دولتی ورځپاڼه بیا د موضوع په تړاو لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د یادو ولسوالیو امنیت به ټینګ شي او له دې امله نور ځواکونه هم یادو سیمو ته استول شوي دي. اصلاح د دفاع وزارت د لوی درستیز شریف یفتری په حواله هم لیکلي چې اوس په یادو سیمو کې امنیت تر کنټرول لاندې دی.
السلام علیکم، زه احمد گل د وردګ ولایت اوسیدین کایم. زه د غټ موټر چلون کایم. زه غواړم چې ازادۍ راډیو کار کوم کنه نه هیله لرم چې د ما غاړې تل ورکوړو چارواکو پورې ورسوي. موږ د پارا والا د پارارو د ولسوالۍ د امنیتي پوستونه ډېر تنګ راغلي. دا د هر موټر نه زر زر روپۍ دوه دوه زره روپۍ اخلي. په زور موټروانانو وهي ډبوي. د پولیسو پوستې پرتې دي د کندهار او د هرات په لویه لار. زموږ د دولت همدغه خواهش دی چې دا پوستې لرې کړه په ځای اردو واچوي.
السلام علیکم، زابل بشیر زبلین زابل ولایت شریف کپاول سوالی خبر کوم. روز د نو شریف کپاول سوالی چې د کابل کندهار په لوی لار په تاول سوالی د نو شنه آمد هغه جلدات په علاقه کې افغان نسی مخبر چې شبه کې نو څو روز د ما زخت دی سوالی لري افغان نسی مخبر چې شبه خوب پر ورسو چې د افغان نسی مخ دا ودرې مو سن یو دغه ازادي راځي او راځي د ازادي راځي خبر ډیر مننه کوم چې د مو پیغامونه لري د رفیع منته د افغان نسی مخبر چې شبه کا جلدات په علاقه کې ودرې چې د ډیر
نظر دے.
ازادي راډیو ته غوښتل سم اسمت ساروان یو مطلب وای.
که څه هم دوبی لالری ری او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نرای فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د اویا سلنې تودوخې مخه نیسي او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 2.5 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړه شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 2.5 درجو ټیټه وي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشه یي وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودله چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د اس ام اس 1313 لارې ځینو افغانانو پیغامونه راستولې دي. لا غېډلې حکمت الله مینوال زابل لیکلې دي که امریکا سوله غواړي نو افغان نو افغانان پر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دي پیخي وزنډي کې د لیکلې. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي نور نو افغانان وژن نه غواړي، باید سوله راشي. زلمی خلیلزاد باید په اول کې له افغانستانه د ناټو امریکایي ځواکونو د وتلو تقسیم اوقات جوړ کړي. دا خبره محمد حسن بدخشان له تخار ولایت لیکلی اخو په بدخشان هم شمس الدین حکیمی لیکلی د طالبانو سنگرونه لکه مهم مرکزونه تعلیمی مرکزونه او مالی سرچینی مالی مرکزونه باید تر هوایی بریدونو لاندې ونیول شي څو مو پویږي او سولیتا چمتو شي. تاسو هم کولای شئ د افغان بی سیم اس ام اس اته سوات لسلاری مخته لاند لیکلی پیغامونه راوستوي. ازادي رادیو ته وګورئ. تاسو د رادیو پټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ چپا او 15.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې اوریدل شي او مطالب لوستل شي. ورزو لاندو خبرونه ته وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشتہ جلال زئی راغلی استودیو ته څو لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت متحد دی چې د 1398 هجری لمریز کال د جمهوری ریاست انتخابات له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم په وخت ترسره شي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات به په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د وای چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. شغلی غنی د امریکا په چانس اپکس پوانتون کې مسلینو ته ویلي چې د افغانستان حکومت جګړه نه د بایللې. هغه په ویډیو کانفرنس کې مسلینو ته ویلي چې حکومت یې له طالبانو سره چې د افغانستان حکومت یې غیر مشروع باله د سولې هڅه کوي. نن په ننګرهار کې 14 شوي چې د رپورټونو پر اساس یو لستنه پکې زخمیان سوی دی او یو تن وژل سوی دی. د هالند حکومت وای په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکو ورغوشتي دي. د هالند حکومت ویلي د آسی بیبی نوم د آسی بیبی په نوم د مسیحي میرمنې وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر کارکونکو ته ګواښ سوی و. د آسی بیبی مدافع وکیل سیف الملوک تر هغه وروسته چې د پاکستان سری محکمې د بیبی د ازادۍ حکم وکړ هالند ته وتښتید.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام او فیسبوک دات کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستل شي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه مې ومنه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلی ز نجیه سپایم او دغه خبرونه زنګړې شوې شکرې یا دیابت ناروغي ته د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګه د پرختیا د مخنیوي په هدف په دې خبرونه کې خبرې وکړو. په پروګرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابللی او منتبه په دې تړاو معلومات راکړي. ډاکټر سیم محمدی خرغلی خبرونه ته
تشکر ژونده سیم
مننه کوم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0972 15 50. ک انټرنیټ ته لاسرسی لري د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ ازادي رادیو دات کام مه هیروئ. د شکرې ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی او په بېساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمیرې نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. ډاکټر پرویز اقبال وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګرټو نس کول د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي.
که چیرته شکر په دوامدار ډول سره په بدن کې پټ پاتې شي او ناروغ په وخت باندې ډاکټر ته نه وي تللی، په وخت باندې تشخیص نشي، د بد امر غسترګي موفي د سترګو د ډنډوالي لامل ګرځي، پسترګو کې بل اخر د پردو درتګ نامل ګرځیدل شي خپل هغه واړه عصبي رګونه چې سفلی اطراف ته پخوت تللې دي د دې د بډایوالي لامل ګرځیدل شي د فقو لاسونو د دردونو لامل ګرځیدل شي او په زمن کې د شکر څخه حتی رګونه زره هم په امان کې نشي پاتې کېدل رګونه تنګي د زړه د ناروغیو لپاره زمينه مسایدې او زړه حملات رامنځته کوي او حتی په دماغي سیستم کې د وینې د تویدو لامل هم ګرځیدل شي موږ او تاسو عموما درې ډول شکر لرو یو د ځوانانو شکر دی یو هغه شکر چې شغال لامل رامنځته کیږي یو هغه شکر چې په خوځو کې رامنځته کیږي په ځوانانو کې کوم شکر چې رامنځته کیږي د تا اټو ایمیون ناروغي وي نه په بدن خپل د پانکریاس غوټه په هیڅ ډول باندې د انسولین جوهر نه لري دوی مجبور دي د پچکارۍ د لارې انسولین واخلي ترڅو چې ژوند دي دا کار وکړي خو چې زیاتره نن سبا خلک ډیر چاغ شوی دي ورزش نه کوي فزیکی فعالیتونه نه کوي ډیر زیات خوراکونه کوي چاغښت د دویم ډول شکر یا ټایپ 2 د غټ سبب ګرځیدل دي او دغه شکر حتی د ډیرو زیاتو ناروغیو لامل ګرځیدل شي دغه چاغواله حتی سلو ناروغیو ته بلنه ورکول شي نو سره زمونږ او تاسو چې آیا کله کله ځنی ویروسي ناروغي خپل د پانکریاس د غوټي التهاب یا حتی د پانکریاس د غوټي تربی د ضربه هم کولای شي چې دغه سی او ناروغي رامنځته کوي او کله کله خو حتی وي د شکر رامنځته کوي الاس هم معلوم نه وي خو دا پلټنې غواړي
دا چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي به هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه ورو
مخنیوي ته چیرته موږ تاسو مخکو کوز دلته باید څو نقطو ته باید وګرځو لومړی باید د شکر ناروغ په دې باندې پوهیږي چې دغه ناروغي د سر تر ټول عمره پورې ملګری ده او دویمه خبره دا چې د شکر د ناروغي په بابل باندې دوی باید په کافي اندازه سره ورزش وکړي تر څو دوی خپل وزن کم کړي وزن باید کنټرول وساتي او همیشه د خپل شکر د ډاکټر د معالجه لاندې ووسی دریمه خبره چې ډیر زیاته بارزښت دا وي دوی باید په خوړو کې ډیر زیاته گزارو کړي خواړه د شکر د ناروغ لپاره وی د شکر ناروغي د خانې ناروغي نه یعنی هدف یې دا دی چې دوی ښه خوړم کوي نو دوی باید ورسره ورزش وکړي خواږه باید ونه خوري ډیر غوړ باید ونه خوري همیشه په نیم نس باندې خواړه باید وخوري او په ځمن کې که په دغه مسایلو سره چې همي ورزش کو همي پرهیز او شکر کنټرول نشو نو دوی باید د شکر درمل واخلي یو متخصص ډاکټر به هدایت لاندې باید د دوی د شکر اندازه لوړ شي نن زبا خو ډیر خو وسینه ټیسټونه راغلي دي چې د ایچ بی ای 1 پونم باندې دیږي دا معاینات باید خپل اکو کې مریض باید خپل شکر منظم کنټرول کړي او د مریض یا د شکر د ناروغ سره باید په کورنۍ کې د ګلوکومیټر پونم باندې هغه اعلی چې هغه همیشه شکر سویه سنجوي دا باید موجود وي یا باید هر هفته لابراتوار ته لاړ شي خپل وینه معاینه کړي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړيږي چې هر کال د دغې ناروغۍ لقبله 1.5 میلیونه کسان یعنی هر ورځ 3 کسان مري دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغۍ به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې اووم لوی لامل وګرځي
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري دوستانو شکرې ناروغي د خبرونه زنګړې شوې په پروګرام کې د شکرې متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی او زمنګ پښتني بځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د اړیکو شمیرې د 0999 شل 15 سلويخت او بل شمیر هم ده 0992215 ډاکټر حسیب محمدی رازو د پروګرام په سر کې کړه ته دا وایست چې ډیابت یا شکرې ناروغي ستاسو په نظر څه ډول یو ناروغي ده
البته مخکې د دې نه چې موضوع شروع کو مونږ خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوو او شکر داسې تعریفو البته کله چې د وینې قند په دوامدار توګه جیک پاتشی دیتا شکر وی شکر ناروغی وی البته دده اصلی علت پا قده پانکراس کدی چه دا یا پا ده حالت که ده انسولین پا افراز که مشکلاتش تا یا امکان لری چه دده په مقابل کې مقاومت رامنځته شي، یا امکان لري چې هم په افراز او هم په مقاومت په د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي، په نتیجه کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. او دا ناروغي باعث دي کیږي چې پروتین، شحم، کاربوهایدرات په وجود کې په سم توګه مصرف نشي.
دوستانو د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو به هم له ډاکټر صاحب نه واورو. اوس زو اوریدونکو ته او دوی ته به وخت ورکړو چې پوښتنې لري او غواړي چې په خبرونو کې برخه واخلي، له ډاکټر صاحب نه به مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
بلې محترم نجیب صاحب، خوري سلامونه تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو مېرمن ته سلامونه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته ځان هم راو پیژنئ.
کاري صاحب پښتنه هم کار دی مې اوریدونکو جوړ ځان.
بالکل، او خیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ شکرې ناروغي په تړاو کې درس پښتنه.
او په موضوع خبره منه جه خوري، اول خو موږ باید د خدای دې شکر گزار اوسنی نسل خصوصا په افغانستان کې بعضي مرزونه چې برتله موږ خبر نو و شکر مو نورو مردا مرتد رنگ رنگ امراض دی، دا شکر زاید دی او د سہولت زاید دی چې جهان ته و نړۍ ته د سہولت راغلی دی، خصوصا افغانستان ته. د ډاکټر صاحب پښتنه دا ډاکټر صاحب پرې اقبال وویل چې شکر درې قسمه دی، یو په ځوانانو کې، یو په ښځو کې پیدا کیږي، او بل په چا. دا ښځو کې شکر څنګه پیدا کیږي یوه خبره یو پوښتنه خو مې دا ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه شکر په کوچنیانو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي. بله پوښتنه، که چیرې یو مور، یو ټیپل د مور په نس کې مور په شکر اخته وي، پر دا ټیپل باندې هم اغیزه کولی شي که نه شي کولی پر کوچني ماشوم باندې؟
قیر صاحب ډیره زیاته مننه، مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب ځواب کې له تاسې مننه. خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
اول خو د تاسو په خدمت کې وایم چې البته مخکې هم ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې شکر درې نو دي، یعنی په مجموعي توګه یو ون ټایپ ون او دوم ټایپ او درېوم شکل په خزینه کې د حمل په دوره کې رامنځته کیږي. او اول ټایپ اکثرا ماشومان مساوي، یعنی هغه کسانو چې د خوانزی په دوره کې دي یا د ځواني په مرحله کې دي دا ناروغي رامنځته کیږي. او زیاتر اوقات د لس کلنۍ تر د لس کلنۍ پورې زیات لیدل کیږي. البته په دې نو کې ناروغ مجبور دی چې انسولین د بهر نه واخلي، یعنی بدون د انسولین نه دوی نشي کولای چې امرار حیات وکړي، یعنی غده پانقراس په دې حالت کې نشي کولای چې په کافی اندازه یا انسولین افراز کی، یعنی په دې حالت کې 90% په شاوخوا کې حجرات له منځه تللی ده. او د انسولین افراز په دې حالت کې سخت موجود دی، او که ناروغ انسولین وار نخلی له منځه ځي. او دوهم شکل چې دا اکثرا په هغه کسانو چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دی دا رامنځته کیږي. په دې حالت کې یو څه مقدار انسولین افرازیږي، او په دې حالت کې اکثرا د بهر نه انسولین ضرورت نه پیښیږي. او دا انسولین چې افرازیږي دا کولای شي چې قند، پروتین او شحم په استقلاب ورسوي، یعنی په نسبي توګه په دې حالت کې انسولین لږ موجود دی. او دریم شکل اکثرا په هغه خزینه او کې چې د حاملگی په دوره کې دی، په دې حالت کې دا ناروغي رامنځته کیږي. او په دې حالت کې په دې خزه باندې امور باندې توجه نشي، بالاخره شکر امکان لري چې دا مور او جنین لمنځه لاړ شي. او منفی اثرات د دې ناروغي په ماشوم باندې اول په مراحل مقدم کې، یعنی په ابتدایي مرحله کې، یعنی د حمل په ابتدایي مراحل کې مثلا کولای شي چې بنفسهی سقطونه را منسته شي، او امداس امکان لري چې سوء تشکلات ولادی، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي په دې مرحله کې مونږ او تاسو لیدل ګورو چې په ماشوم کې ځینې ولادی تغییرات لیدل کیږي یا سوء تشکلات لیدل کیږي چې دا د شکر له خاطر دی. او په مؤخر مراحلو کې مونږ مثلا دا امکان لري چې ماشوم مخ کې د وخت نه تولد شي، امکان لري چې د ولادت په مراحلو کې ماشوم مړ شي او پیدا شي، او امکان لري چې ماشوم وزن زیات وي چې دا تغییرات د شکر له خاطر په ماشوم باندې منفی اثرات کوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. محمدی، په افغانستان کې د ډیابیټ یا شکرې ناروغي مخ په پراخېدو ده، تاسې عوامل په څه کې ګورئ؟
البته علت دا دی چې ټول خلک شهر نشین شوی ده او فعالیت فزیکی کم شوی ده، او خلک غذاگان زیاد خوری او فعالیت فزیکی نکی. د دې عامل زینه کسان په شکر ناروغي باندې اخته کیږي او وقوعات لده خاطر ورس پورس زیاتیږي.
د مخنیوي په تړاو به هم راشو د اوس یو اوریدونکو دای د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ.
ځنوال خوشال خان.
خوشال خان، مهرباني وکړئ نن موږ د شکر ناروغي په تړاو غږی غوته سره کې پښتنه پیدا شوی. مهرباني
ډاکټر صاحب، څنګه دا پښتنه ده چې څنګه باید یو سړی کوشش وکړي چې شکر باندې اخته نه شي؟ هغه څوک چې په شکر باندې اخته نه دي، هغه باید څه وکړي؟ احتیاط وکړي، څه شی وخوري، څه ونه خوري، هغه خواړه چې شکر پیدا کوي دغه په باره کې معلومات ورکړي.
بېخي سمه ده، مهمه پښتنه ده او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي. مهرباني ډاکټر
صاحب. البته هغه کسان چې مثلا وزن زیات دي باید وزن کم کړي، د وینې غوړ زیات یا غبط کنټرول کی، یعنی دا د فعالیت فزیکی او د رژیم غذایی د کنټرول سره دا نورمال حالت ګرځي. او همداسې هغه کسان چې سګریټ او نور د خنیات سره عادت لري باید دا قطع کړي. او همداسې په غذایی رژیم کې البته هغه کسان چه مثلا وزن زیاد دی، فعالیت فیزیکی لگ دی، دا کسان باید زر تر زر فعالیت فیزیکی شروع کی. او امداسه غذاگانه چه دیر کالوری تولیده ای، مثلا شهمیات، مثلا کاربوهایدرات، دا باید لگ کی. او هاگه غذاگانه باید زیاد استفاده اونی که چه د وینه د غوړوال او د شکر یا قند لوړوال سبب ونشي، مثلا وریجه، مثلا وچه ډوډۍ چې دا زیات باعث د دې کیږي چې وزن زیاتوالی وشي. او هغه غذاګانې چې مثلا ترکاری دي، میوه‌جات او ترکاری، مثلا کرم، کاوو او نور سبزیجات او میوه‌جات، دوی باید استفاده وکی. دوی کله چه دا شرایط مراعات وکی اکثرا با شکر باندې نمساویږي.
من بلوریدون که مهرباني وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اورئ.
مننه عبدالبصیر، هغه کنیولې ده ډاکټر صاحب خمدات ستنه. دا شکر ناروغي خو ما دا کار کې سیدا ډاکټران وایي شکر دی د وچ د سر واچولی م دغه سترګو درملنه کیږي بیا د شوګر شوګر.
ډاکټر صاحب، تاسې پوښتنه واخیسته، کومه پوښتنه بله نه لرئ ورنه؟ ښه، مننه کوم.
اورېدونکو مېن هیله ده چې هغه د تلفون وخت ورکړي چې پوښتنې لري.
حتماً ښه، د تاسې ډېره مننه. خپرونې سره اوسئ، ډاکټر صاحب به مشوره درکړي. مهرباني.
خا د دوه پښتنه استرګو په مورد کې
دوی په شکرې ناروغي باندې اخته او ولې چې سترګو ناروغي پیدا کیږي د شکرې لوجه څنګه کنټرول کو څه مخنیوي کوي؟
البته هغه ناروغان چې په شکر باندې مصاب شوی ده دوی باید زر تر زره کوشش وکړي چې د شکر د اختلاطاتو نه باید جلوګیری وشي. البته دا اختلاطات په زړه، پښتورګو، سترګو او په خو باندې ډېر رامنځته کیږي او په دې حالت کې کله چې د وینې غوړ او د وینې فشار او شکر نورمال وساتل شي په دې حالت کې اختلاطات په تاخیر اچول کیږي. په کدا شرایط سم په نظر کې اونی ولشی اختلاطات زر نه پیدا کیگی، بدون دیده نه زین اختلاطات پا استرگو که پیدا کیگی، مثلا کترکت یا پرده پیدا کیگی، مثلا خونریزیگان مختلف، خونریزیگانو پا مختلف حصو ده استرگو که پیدا کیگی، مثلا پا ویتریوس که هوامداس پا ریتینا که بعض ابنارمالیتی پیدا کیږي چې د تداوی هم ډیر به حد مشکل دي.
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خبرونه شکرې ناروغي ته ځنګړي شوی بل وريدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ، ډېر زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
ما د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ حاجي محمد وطن دوست سره په اړیکه کې یم. زموږ کور کې یو مریض دی، کری ناروغۍ اخته دی. نن یې دوهمه ده چې کوچنی پیدا شوی دی. دا کوچنی خواګرځۍ لري، خواګرځۍ په اړه که ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
حتما ډاکټر صاحب د پښتنه وخت او تاسو به جواب درکې. لطاسی مننه، مهرباني
وکړئ. البته تاسو ماشوم امکان لري چې د دې خوابدي بل علت لري، به تر دا چې د ماشوم متخصص ډاکټر سره تاسو یو مشوره وکې چې دوی د نږدې نه تاسو ماشوم وګوري چې د دې خوابدي علت څه شي دي، ځکه چې د خوابدي یو اراز دی امکان لري مشکل په بل ځای کې او هغه کله چې تداوی شي دا خوابدی هم لمنځه ځي.
ډاکټر صاحب، د شکرې ناروغي هغه مهمه نښې نښانې څه دي؟ که یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي په وجود کې څه نښې څرګندېږي؟
البته مخکې د دې نه چې د اراز و علائم په مورد کې خبرې وکړو، لکه د دې په اسبابو کې لکه خبرې به وکړو. البته په مجموعي توګه شکر مختلف انواع لري، خو چې ډېر مروج دي یو ټایپ 1 یا نو اول دوم او جستشنل دیابت دي چې په اول ټایپ چې اکثرا ماشومان مصابوي د دې په 90% حالت اوتی ایمیون دي. البته یو عکس العمل د دې په مقابل کې په حجرات پانکراس په لانگرهانس کې پیدا کیږي او په نتیجه کې د دې حجرات تخریبیږي او انسولین په کم اندازه یا بیخی نه افرازیږي. په لاس فیصدو کې ایدیوپاتیک دی، یعنی حالت بیخی معلومه نه دی، او نور فاکتورونه په دې کې داخل دي. جنیټیکی فاکتورونه ډیر په دې کې رول لري چې البته هغه ماشومان چې اکثرا دوگانگی، یعنی دوگانگی مشابه یا مونوزایگوتیک دیتا وایی، د دې کسانو تقریبا 10 تر 15 پورې چانس ده چې په دې ناروغي باندې مصاب شي. او ارثیات هم په دې کې فوق العاده رول لري چې هغه ماشومان چې پلار په شکر ناروغي باندې مصابی د چانس زیاتیږي. او همداسې زینې وایرسونه مثلا مامپیا، کلچرک، کوکسیویکه او نور وایرسونه د دې باعث ګرځي چې د دې حجرات تخریب شي او دا ناروغي رامنځته شي. او دوهم شکل په دوهم شکل کې اساسي علت تر اوسه پورې معلومه نه دي، او دا هغه کسان چې عمر د 30 کلنۍ پورته دي اکثرا مساویږي، خو په دې کې هم وراثت فوق العاده رول لري او یو تعداد نور فاکتورونه په دې کې داخل دي، مثلا هغه کسان چې وزن زیات دي، فعالیت فزیکی زیات دي، چې دا وزن زیاتوالی د دې باعث ګرځي چې شحم په وجود کې تراکم کوي، او د دې شحم تراکم باعث ګرځي چې د انسولین په مقابل کې جواب رامنځته نه کیږي او د شکر رامنځته کیدو باعث ګرځي. البته د اراض و علائم په مورد کې د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې په هغه شکر چې ماشومان او ځوانان مساوي اکثرا په دې کې ډېر دوی اوبایسکی او زیات تشناب تزي، ډېر ډوډۍ خوري او وزن کمیږي برعکس، او همداسې دا ماشومان اکثرا احساس ضعیفی کوي او د شپې لخوا خپل تشو متیازو کنترولولای نشي. او په دوهم شکل چې نه هغه کسان چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي، دا کسان اکثرا امکان لري اسمپتوماتیک وي، یعنی سراز و علائم نه لري، مګر دوی اکثرا په انتانات طرق بولی و تناسلی، انتانات جلدی نه شکایت کوي، همداسې د پخو، کرختی، سوزش نه دوی شکایت کوي، او همچنان د سترګو کله کله دوی وایي چې مونږ یو شی سم نه وینو، یعنی یو رقم سترګو جال جال کیږي، یعنی دا متوارث اراض و علائم په نوع دوهم یا هغه کسان چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي لیدل کیږي.
او ډیره مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ پروګرام شکرې ناروغۍ ته ځانګړې دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو ته ورزو د اوس په ریکه کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
محترم نجیب صفی خور سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته کوم په دلوډي وردګ هم باندې چکنه.
وعلیکم السلام وردګ صاحب، بخیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
ډېر زیاته مننه. نو محترم ډاکټر صاحب، نه مو دغه پوښتنه او سوال دی، د مو یو کوکو دی هم د څلورو درېو کولو کې چې شکرې ناروغۍ باندې مبتلا شوی دی، نو د دکله چې دغه نوف شي زخم شي، بیا د دیوې میاشتې او د دوو پد مدد باندې نه کیږي، هر څومره چې دا وایي کو هغه دی وبوي سره کم سره کم، نو د دوه څلور په تاکید کې د دوه د فورا داسې ورغلو مو یې تاسو کوچه مشکل نه خلاص شي، دغه نو چې زخم شي دا جوړي نه پزر د دوه میاشتو کې دغه ټول تش کیږي، د دوه سره یو غټ مشکل دی ورته جوړ دی. دا
اکثره ناروغان سره د غندښنه وي. وردک صاحب محترم، دغه پوښتنه مونږ واخیسته او ډاکټر صاحب مفصل جواب کړي، تاسو مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
البته ستاسو د سوال په جواب کې عرض کوم چې د شکر ناروغان د وجود معافیت ټیټ دي، او کله چې دوی او غواړي چې د اختلالاتو نه ځان وساتي، مخکې هم وویل چې باید شکر، فشار، د وینې غوړ ټول باید سم کنټرول شي.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره اغېزمن دي؟ افغانستان عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وکړي؟
البته مخکې ما وویل چې دا آگاهی عامه ډېر مهم خبره دي، تر څو چې هغه کسان چې تعلیمات وچت نشي او په دې ناروغي باندې پوه نشي چې مثلا وزن زیاتوال څه ضرر لري، فعالیت فزیکی مثلا څه ګټه لري، مونږ نشو کولای چې دا ناروغي کنترول کو، او یا مثلا څوک چې سګرټ باسي دوی په اضرار باندې پوه نشي، فکر کوي چې دا والا بهترین شی دی، مونږ چې دا استعمالو مونږ ته ګټه کوي، زمونږ خستګي او دا استراب له منځه وړي، او شکر هم همداسې د ناروغان پوشي. خوشبختانه په دې اواخرو کې د رسانو له لارې نه تقریبا د خلکو معلومات زیاد شوه ده او امیدوارم چې نورم د دې ناروغي په مورد کې تبلیغات وشي تر څو هغه خلک چې مصاب شوی نه دي مصاب نشي او هغه کسان چې مصاب شوی دي په اختلاطاتو ته مصاب نشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. خبرونه چې شکرې ناروغۍ ته ځنګړې شوې وه همدغه ته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زموږ میلمه و. ډاکټر صاحب محمدي یو نړۍ مننه.
تشکر زنده مش.
له تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.